دادا ازادي رادیو د ډیرو درنو دوستانو السلام علیکم دا مسبحین دو بجې دي سلای سقسی خلقی ستاسی قربانایم په دې یو ساته خبرونه کې د ټولو رپورټونو په پایل کې به دا ووري چې امریکا له طالبانو سره په پخلاینه کې د سعودي عربستان مرسته غواړي نور موضوعات هم سره خو لمړی خبرونه اورو په پایل کې هم د افغانستان خبرونه
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت او د جنوبی اسیا د آزادو رسنیو ټولنې د افغان او امریکایي ځواکونو لخوا په خوست کې د یو سیمهییز خبریال په نیولو اندېښنه ښودلې. د عامې روغتیا وزیر وایي د هوا د ککړتیا له امله یوازې په کابل کې هر کال څه باندې 3,500 کسان مري. او په نړیوالو خبرونو کې باوري د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی نن پاکستان ته ځي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت او د جنوبی اسیا د آزادو رسنیو ټولنې د افغان او امریکایي ځواکونو لخوا په خوست کې د یو سیمهییز خبریال نوراجان بهیر او د هغه د ورور په نیولو اندېښنه ښودلې. د اطلاعاتو او کلتور وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي دي دا کار په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې ستر ګواښ دی او د دغه هیواد له نافذه او نړیوالو بشري قوانینو سره سمون نه خوري. راپورونه وایي افغان او امریکایي ځواکونو تېره شپه د کلی د راډیو خبریال نوراجان بهیر له دو ورونو سره یې له کوره بوړی دی. بلخوا ائتلافي ځواکونو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې په خوست ولایت کې د جلال الدین حقانی شبکې پر خلاف په عملیاتو کې درې مشکوک کسان د پښتنو او تحقیقاتو لپاره نیولي دي. د کورونا چارو وزارت وایي پولیسو د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې څه باندې 3,500 کیلوګرامه تریاک او کیمیایي مواد کشف او د هیروینو جوړولو 12 فابریکې لمنځه وړي. د کورونا چارو وزارت په وی اعلامیه کې ویلي دي دغه مواد د سنگین ولسوالۍ په سروان کلا سیمه کې پرون ونیول شو او وروسته یې وسوځول. په اعلامیه کې راغلي دي د پیښې په تور څو کسان هم نیول شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په د لمانځنې پر مهال وویل ککړه هوا یوازې په کابل کې هر کال 3,600 کسان وژني. ډاکټر سید محمد امین فاطمی وویل اکثره یې هغه ماشومان دي چې تر 5 کلونو کم عمر لري. نن په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځل شو چې د دغه هیواد د لویو ښارونو د هوا د ککړتیا په اړه شکایتونه ډېر شوي دي. د افغانستان د ژوند د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي کثافاتو او پاکۍ ته د خلکو نه پاملرنې د چاپیریال ستونزې ډېرې کړي دي. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د برېښنا د یو سب سټېشن د جوړېدو او د برېښنا د مزي غځولو شبکې د پراختیا د پروژو کار پیل شو. چارواکي وایي دغه سب سټېشن به چې د جوړېدو کار یې په 1.5 کال کې پای ته رسیږي د 240 کیلو واټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. بلخ د بلخ د برېښنا رئیس انجینر محمد ناصر وایي چې د مزار شریف او د یو بل سب سټېشن چې د سمنګان ولایت په مرکز ایباکو کې جوړیږي 1.5 میلیون ډالر لګښت پر راځي. ویل د مزار شریف د سب سټېشن په جوړېدو سره به د ښار ته 4 ساعته برېښنا برابر شي. او د امینجان خوسی د صرافي شرکت د راپور له مخې نن افغانۍ د کابل په بازارونو کې له ځینو نور اسعارو سره په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ، یو اروپایي یورو، یو افغانۍ، یو سټډینګ پاوند، یو اتیا افغانۍ او 50 پله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 15 پله، زر ایراني تومانه 1500 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 640 افغانۍ. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به فرح هیواد وړاندې کړي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک نن پاکستان ته ځي څو په دې هیواد کې د وروستیو جګړو له میلیونونو بې ځایه سوي خلکو سره د مرستو نتیجې وڅېړي. ښاغلی هولبروک به پاکستان ته د خپل 3 ورځني سفر په ترڅ کې د کډوالو له کمپونو څخه کتنه وکړي او د خیریه ټولنو له مسؤلانو او حکومتي چارواکو سره به خبرې وکړي. په سوات او شاوخوا سیمو کې په تیره یوه میاشت کې د افراطي ډلو پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو په ترڅ کې نږدې 2,400,000 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړوتل. امریکا د دې عملیاتو له پایله هرکلی کړی خو ویلي یې دي چې دا عملیات شایي د افراطي ډلو پر ضد له عملیاتو څخه د عوامو ملاتړ ته زیان ورسوي. متحده ایالاتو د پاکستان د جګړو له بې ځایه سوي سره د 1,10 میلیونو ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما منځنی ختیځ ته د سفر په مقصد نن له واشنگتن څخه حرکت وکړ. د اوباما د سفر هدف له اسلامي نړۍ سره د امریکا د اړیکو ښه کول بلل سوی دی. اوباما به نن سعودي عربستان ته ورسیږي او له سعودي پاچا ملک عبدالله سره به کتنه وکړي. دی به د پنجشنبې په ورځ په مصر کې د امریکا او اسلامي نړۍ ترمنځ د ډیالوګ د ښېګڼې په مقصد وینا وکړي. له سعودي او مصري مشرانو سره د اوباما په خبرو کې به د اسرایلو او فلسطینیانو د سولې بهیر او د ایران د اټومي پروګرام مسایل شامل وي. د نړۍ خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد نن ناوخته د ایران په دولتي تلویزیون کې د خپل لوی سیال میر حسین موسوی سره بحث کوي. دا په داسې حال کې چې د ایران د جمهوري ریاست انتخاباتو ته یوازې نه ورځې پاتې دي. دواړه کاندیدان احمد نژاد او پخوانی صدر اعظم اصلاح غوښتونکی میر حسین موسوی وایي دوی هیله مند دي چې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې به بریالي سي. که چیرې دواړه کاندیدان د انتخاباتو په لومړي پړاو کې تر 50% زیاتې رایې ونګټي، نو په هغه صورت کې به د جمهور رئیس د انتخاب لپاره د انتخاباتو د دوهم پړاو دایرېدل لازمي وي چې د جون 19 نیټه ورته ټاکل شوې ده. د مولدوا حاکم کمونیست ګوند نن د دوهم ځل لپاره هڅه کوي چې د خپل کاندید د پارلمان لخوا د جمهور رئیس په توګه انتخاب کړي. د کمونیست ګوند د پارلمان د 101 څوکۍ څخه 80 څوکۍ لري، خو د جمهور ریاست لپاره 80 څوکۍ ته اړتیا ده. د مولدوا اوسنی جمهور رئیس د کمونیست ګوند مشر ولادمیر فورنین دی چې د جمهوري ریاست دوره یې مخ پر تمامېدو ده. د اپوزیسن ګوند د جمهوري ریاست لپاره د کمونیست ګوند د کاندید لومړۍ هڅې بایکاټ کړې. کمونیست ګوند د دغې څوکۍ لپاره زینایدا گریسنجای چې اوس موقتی صدر اعظم دی کاندید کړی و. اپوزیسن ګوند نن د پارلمان په غونډه کې هم ګډون نه کوي. په شمالي افریقا کې د القاعده شبکې څانګې نن وویل چې د هغه برتانوي رغمل د وژلو ګواښ کړی چې په سهارا کې ساتل کیږي. د ډلې ویلي دي که د برتانیا حکومت د دې افراطي ډلې غړي ارادنې او بقید ته خوشي نه کړي، نو دی به د اودین دیر په نوم برتانوي رغمل ووژني. ابو قددا یو وخت په اروپا کې د اسامه بن لادن له ډیرو مهمو همکارانو څخه ګڼل کېده. د برتانیا سترې محکمې حکم کړی چې د شکنجې د احتمال له بیرې سره سره ابو قددا شایي اردن ته واستوي. ابو قددا په اردن کې د ټرورستي شبکو د تمویل په تور د حکومت تر تعقیب لاندې دی. دا د دې مهال د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زمونږ غږ لازادي رادیو او ری د مسپخین 2 بجې او پوره 8 دقیقې شوې په روانه خبرونه کې. امریکا له سعودي عربستان څخه غواړي چې له طالبانو سره د پخلاینې په پروسه کې ورسره مرسته وکړي. په پکتیکا، کندهار او غزنی کې د امنیتي وضعیت حال درک وو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د هیواد ټولو پوهنتونونو ته یې د تحصیل یو نوی ستراتیژیک پلان ترتیب او ډېر ضربه یې عملي کړي. نن په کابل کې د ژوند د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د امریکا ولسمشر سبا ته مصر ته ځي او هلته به مسلمانانو ته یوه هر اړخیزه وینا وکړي. او د دې اونۍ د ګردي میز موضوع چې په انتخاباتو په مهال د امنیت ټینګښت ته ځانګړې شوې، امنیتي مقامات د امنیت د ټینګېدو خبره کوي، خو په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازی دا امنیت ناکافي بولي.
زه خپل دا نه منم که فرضاً وزارت کې داخله وایي چې په هماغه ساعت کې د ورځې رایه ته څومدخته رایه چې زه د امنیت تامینولی شم. زه خپله وایم چې که ته د امنیت تامینې د همیشه لپاره یې تامین کړې.
دا زمون د نن ورځې د ګردي میز د بحث موضوع ده. په دې هیله چې د روانې خبرونې په دوهم نیمایي کې اوریدل هیر نه کړئ. روانه خبرونه په دې موضوع پیلو. په تیرو څو میاشتو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د روغې جوړې او د سولې د معاملو راپورونه خپره شوي ول، او دا هم ویل شوي چې سعودي عربستان په دې کار کې مزګرتوب کوي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په وار وار له سعودي عربستان څخه غوښتي چې د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې په کار کې د منځګړتوب وکړي. په تیرو وختونو کې طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې رد کړې او د خپلو لوړپوړو چارواکو ګډون د سعودي عربستان په خبرو کې هم رد کړی و. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې او پاکستان هم پکې شامل کړی دی. داسې راپورونه هم خبرېږي چې امریکا په پاکستان او افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په کار کې له سعودي عربستان څخه د مرستې غوښتنه کوي. د مسلې تفصیل په د اسوشیټډ پرس اژانس په راپور کې له جنقه الکوزي څخه واورو.
د امریکا متحده ایالات زیار باسي چې د افغانستان او پاکستان د پولې دواړو خواو ته د طالب وسلوالو د فعالیتونو د خپرېدو او پراخېدو مخه ونیسي. په دې کار کې امریکا سعودي عربستان ته مخ اړوي، خو تر اوسه سعودي چارواکو په دې پیچلې شخړې کې له ښکېل کېدو څخه ډډه کړې ده. اسوشیټډ پرس اژانس د امریکا د ملي امنیت د مشاور د مرستیال مارک لپټ په حواله لیکي، جمهور رئیس باراک اوباما چې د چهارشنبې په ورځ سعودي عربستان ته ځي، نو د دې هیواد له پاچا ملک عبدالله سره د کتنې په مهال به د پاکستان مسله هم د خبرو په اجنډا کې شامل وي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس له دې مخکې هم له سعودي څخه غوښتي ول چې په پاکستان کې د طالب وسلوالو د فعالیتونو د پراخېدو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي او دغه راز دي د ترورستانو د ګواښونو د لمنځه وړلو په کار کې له امریکا سره په ګډه کار وکړي. د امریکا د دفاع وزیر تیره میاشت سعودي عربستان ته د سفر په مهال ویلي و سعودي عربستان په ټولې سیمې باندې پراخ نفوذ لري او له پاکستان سره له اوږدې مودې راهیسې نږدې اړیکې لري. زیات شمېر کارپوهان په دې باور دي چې سعودي عربستان په افغانستان او پاکستان دواړو کې د اسلامي بنسټپالو د پخلاینې او سولې په کار کې پوره کار کولای شي. سعودي عربستان د غراس کولای شي په بنسټپالو باندې مالی منابع بندې کړي. سعودي عربستان، پاکستان او عربي متحده اماراتو په 1990 لسیزه کې د طالبانو د غورزنګ پر راپورته کېدو کې مرسته کړې وه او یوازې همدې دریو هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندل و. په پاکستان کې د سعودي عربستان سفیر علي عواد اسیری چې د مې په میاشت کې په دې هیواد کې دنده ختمه شوه وایي تر هغې چې د شخړې ټول اړخونه سولې ته چمتو نه شي سعودي عربستان به د منځګړتوب کار ته زړه ښه نه کړي. دی وایي سعودي عربستان د تیر وخت تجربه لري. له افغانستان څخه د شورویانو د وتلو په مهال د مجاهدینو مشران مکې معظمې ته د اتحاد په مقصد راغوښتي ول او د هغوی ترمنځ یې د سولې منځګړتوب کړی و، خو کله چې د مجاهدینو مشران بیرته وطن ته ستانه شول د مکې تړون یې مات کړ او په خپلو کې خونړۍ جګړې وکړې. علي عواد اسیری وایي تر هغې چې ټول اړخونه واقعا سولې ته متحد نشي سعودي عربستان به یو دم میدان ته ونه دنګي. اسوشیټډ پرس اژانس په پاکستان کې د طالبانو د پخواني سفیر ملا ضعیف لخلی لیکي د سعودي عربستان پاچا عبدالله د تیر سپتمبر میاشت کې په مکې کې د افغانستان د حکومت او طالبانو له استازو سره د سولې او پخلاینې لپاره پټې خبرې کړې وې. اژانس د مولوي ارسلان رحماني خبره هم راخسته چې وایي سعودي عربستان د طالبانو له مشر ملا عمر سره هم تماسونه لري. دی وایي که سعودي عربستان طالبان خبرو ته اړ نه کړي نو هیڅوک به دا کار ونه شي کړای.
و موریدل چې د امریکا ولسمشر سعودي عربستان ته ځي او هلته به له طالبانو سره د سولې په کار کې له سعودي عربستان څخه د مرستې غوښتنه وکړي. بلورته د افغانستان حکومت له پاکستاني لوري غوښتنه کړې چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هم د وسلوالو طالبانو په ضد پوځي عملیات پیل کړي. د کابل حکومت په سوات او شاوخوا سیمو کې د پاکستان د حکومت د پوځي عملیاتو هرکلی کړی. د جمهور رئیس ویاند همایون حمیدزاده ویلی د عملیات باید ځینې نورو سیمو ته وغځول شي. په دې اړه له کابل راپور لرو.
خاغلی حمیدزاده څرګنده کړه چې تروریستان ډیر کله له پاکستان په خاص ډول له وزیرستان څخه افغانستان ته د تروریستي فعالیتونو لپاره راغلي.
شش مونږ نه لرو چې هغه ځای کې عملیات پیل شي بیا تروریستان افغانستان ته راځي. زموږ تجربه دا ده چې دوی همیشه افغانستان ته متاسفانه راغلي دي. د دې خوانه مونږ خپل پراخ کوشش لرو چې د پاکستان نه د خواته تروریستان رانی.
خو د سیاسي چارو کارپوهان او سیړونکي وایي چې پاکستان په سواد کې د افغانستان، امریکا او نړیوالې ټولنې په غوښتنه د تروریستانو په وړاندې جګړه نه ده کړې، بلکې د دوی په خبره دا پوځي عملیات ځکه ترسره کړل چې وسلوال طالبان د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې شوي وو. د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی هم ورته نظر وړاندې کوي او وایي چې ډیر ژر به له شمالي وزیرستان څخه وسلوال طالبان افغانستان ته راوړي او ناامنۍ به د دې هیواد په ځینو برخو کې زیاتې شي.
طالبان تر شنګله او تر اسلام آباد او تور رسیدل مجبور شي عملیات وکړي. په دایرو بونیرو جنگ بوسو، اما په منګوري کې جنگ نسو. د پاکستان اردو ته لار ورکه چې تاسو ورشي وزیرستان شمالي ته. په دې هفته کې زه په دې باور یم پاکستان کې آرامي وکړي، ورسته په افغانستان کې زور آزمایي به شروع شي.
د پاکستان پاو سباندې یو میاشت مخکې د سرحد ایالت په سوات سیمه کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه پیل کړه او د دوشنبه په ورځ د نوموړي هیواد د دفاع وزارت اعلان وکړ چې دا سیمه له طالبانو څخه پاکه کړې ده. راپورونه وایي چې په دې جګړه کې لسګونه پاکستانی پوځیان او تر زرو زیات وسلوال طالبان وژل شوي، سلګونه کورونه نړېدلي او کابو یو نیم میلیون کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خو دا چې له سوات نه وروسته به په شمالي وزیرستان کې هم د تروریستانو په وړاندې د پاکستان د پوځ جګړه په پوره زور سره دوام وکړي او که به سستوالی پکې راشي دا به وروسته څرګنده شي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو د ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په مزنې صفه 1290 اوریدای شئ. د ماسپښین 2 بجې او 14 دقیقې دي. د ازادۍ رادیو خبرونه د سالو بجو پیلېږي او د ماښام تر 3 بجو دوام کوي. د نن ورځې کابل چپ ورځپاڼې زما همکار رخیصي او کتنې ورته کړې چې د امنیت او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه تبصره کړې. د دغو تبصرو غټې کې به وورو.
د اراد خپلواک ورسپانې د تروریزم په خلاف د امریکا د استخباراتي سازمان فعالیتونه سیړلې او د یوې امریکایي ورسپانې په حواله لیکل دي چې دغه سازمان په افغانستان او عراق کې ماته خوړلې. ورسپانې په خپل سر مقاله کې د افغان ځوانانو ستونزو او د بیکاری زیاتېدو ته کتنه کړې او لیکلې ده چې دغو جدي ستونزو ته باید د حل لارې ولټول شي. د ورسپانې بل مطلب د افغان کډوالو او د راستنېدونکو حالت ته ځانګړې شوې او د دوی حالت ته د جدي پاملرنې غوښتنه شوې ده. د هیواد دولت ورسپانې د خپل لومړي مغزیاته برخه د امریکا د سفیر سرګندونو ته ځانګړې کړې چې له ملي ټلویزیون سره په یوه مرکه کې کړې او د هغه په حواله لیکلې ده چې د امریکا په پراختیا پروګرامونو کې درغلی شوی او مرستې پر ځای نه دي لګېدلې. ورسپانې په خپله سرمقاله کې له وسلوالو نه د پاکو شوو سیمو د ساتلو لپاره د غښتلو ادارو رامنځته کول او د بیا رغونې د چارو پیلول غوره لارې بللې دي. د ملیار مننه د لوی ترسپانې د روانو انتخاباتو لپاره تیاری ته په اشاره په غټو ټکو سره لیکل دي. کچېره په انتخاباتو کې درغلی وشي نو خلک باید سخت غبرګون وښيي. ورسپانې په خپل سر مقاله کې په کابل کې د واټونو د بندېدو ستونزه راخسته او له واټونو څخه د موانع د پورته کولو لپاره روانو هڅو ته په اشاره د پښتنه کړې چې د موانع به پورته شي. ورسپانې په جلا مطلب کې هڅه کړې چې ملي ګټه او د هغوی په وړاندې چلند تشریح کړي. د ویسا خپلواک ورسپانې د امریکا د سفیر د سرګندونو ځینې برخې خبرې کړې چې ویلې دي په اجرایه ځواک کې د کسانو ګمارل او د اجرایه چارو د ښه سمبالولو لپاره د کس ټاکل د افغان دولت کار دی او نړیواله ټولنه یوازې همکاري کوي. ورسپانې په جلا مطلب کې په افغانستان کې روانې پیښې څېړلې او لیکلې ده چې امریکا او طالبان په افغانستان کې نام نیو تلمن وهي او دغه مسله د دې سبب شوې چې افغان ملي اردو خپل فعالیتونه ګړندې کړي. د ورسپانې سرمقاله په افغانستان کې د غلې د تولیداتو زیاتوالي او په دې برخه کې راتلونکو پلانونو ته ځانګړې شوه. د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبې خپلواک ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې په پاکستان کې د تروریستانو په پټن ځایونو د نړیوال فشار په اړتیا تبصره کړې او هغې د دوی د ځپلو لپاره مهم بلل. ورسپانې د خپلې تبصرې په دوام په دغو پټن ځایونو باندې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو حملو ته هم اشاره کړې خو هغې د غوڅې بریا لپاره کافي نه دي بللې. د اصلاح اوانیز دولت ورسپانو هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بیلابیل مطالب پرې خبره کړې دي. انیس په خپل سرمقاله کې په سواد کې شوې عملیات څېړلې او لیکلې دي چې د دغو عملیاتو نتایج به په وزیرستان کې ترلاسه شي. خو اصلاح بیا هم د عامه خلکو د مرګ ژوبلې مسله راخستې او لیکلې ده چې خلک له دې پلوه زیات اندېښمن دي او د راه نجات نه د دولت ورسپانې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې په دولت د انتقاد کړی چې د اساسي قانون د تفسیر کمیسیون نه دی جوړ کړی او د مسلې د اساسي قانون د ناسم تفسیر لاملونه برابر کړی دی. ورسپانې په بل ځای کې په افغانستان کې انتخاباتي مبارزو ته کتنه کړې او لیکلې ده چې په هیواد کې دننه او بهر د نوو ائتلافونو د جوړولو هڅې روانې دي خو دې مسلې ته پام نه کیږي چې ولس څه غواړي. او په ورسپانه کې د پوهنې د وزارت د چارواکو په حواله لیکل شوی چې لا هم 5 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري.
زمکاګله ازادي رادیو اوري. په ځپل کې د تلفي او افغان ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د یو قماندان په شمول یو لس طالبان وژل شوي دي او د کندهار په ارغنداب او پنجوي ولسوالیو کې دولتي ځواکونو ته مرګ شوبله اوخته ده. زمونږ خبريالي پر 65 راپور لري.
د زابل امنیه قماندان ملپاسوال عبدالرحمن سرجنګ وایي چې د مرکز کلات په نورک او خارجوي کې له ائتلاف ځواکونو سره ګډ عملیات کړي دي. نو موري پکې دا ورسته مرګ شوبله پاړه وویل
زمونږ د اطلاع مخې چې جهاد مل هم مل ده یو ورس نفر طالبان ورسره هم وردي دی او جسدونه په ځای کې پاتې هغه موږ راوړي دي او څو خیاله زخم دي 2 ملي پیکا 2 راکټ انداز او 1 ملي استادګو کو هم دي مون پولیس ته لاسته ورغلي سره د کوم موټرسایکل
سرجنګ وایي په دې عملیاتو کې افغان او نړیوال ځواکونه مرکشوب لنه لري خو د وسلوالو طالبانو ویان قار یوسف احمدی بیا وایي چې و کورنۍ او بهرنی سرتیری وشلې دي نوموړي د خپل و جنگیالي د وژل کېدو خبر ورکړ له بل پلوه د کندهار په ارغنده او پنجوایي ولسوالیو کې نشتې او چاودنې سوي دي یو امنیتي چارواکي چې وایي نه غوښتل نوم او اوازې خپور سي وویل چې د ارغنده په نشته کې دوه پولیس وژل سوي او درې نور ژوبل دي دغه چارواکي وایي چې د پنجوایي په چاودنه کې یو سرتیری مړ او څلور نور ژوبل دي امنیتي چارواکي وایي چې په ارغنده ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل کړي چې وسلوالو طالبانو ته پکې درنه مرګ ژوبلا وشتي او عملیات لا هم روان دي د وسلوالو طالبانو ویان بیا وایي چې په ارغنده او پنجوایي ولسوالۍ کې ولس دولتي سرتیری وژلي دي
بلورته د پکتیا سیمه ایز مقامات وایي د سه‌شنبې په ورځ د دې ولایت د څمکنیو او پټان په ولسوالیو کې په دوه جلا جلا چاودنو کې د ائتلاف د ځواکونو د یو سرتیری او یو افغان ترجمان په ګډون لس افغان سرتیری وژل شوي دي او دوه بهرني عسکر ټپیان دي د ازادي راډیو د افغانستان په پینځو لویو ولایتونو کابل کندهار هرات مزار شریف او جلال آباد کې په منځنۍ صفه 1200 بخنه غوړم په 0.5 صفه اوریدای شي او په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1200 شپږنوي اوریدل کیږي په کورنیو موضوعاتو ریپورتونه اوري د افغانستان ولسی جرګې د سیشن پیپرز د کابل کار په وټونو کې د امنیتي موانع و د لری کولو په خاطر د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزیران او د ملي امنیت رئیس د کابل ولایت د وکیلانو غونډه تر غوښتي وو په دغه غونډه کې د کورنیو چارو د وزارت لخوا وکیلانو ته ډاډ ورکړل شو چې ډیر ژر به یو برخه عملی اقدامات ترسره شي دغه شان په دې غونډه کې په ښار کې دننه د بهرنیو ځواکونو د تاسیساتو د موجودیت په اړه هم خبرې وشوې زمونږ خبریال په دې اړه له کابل راپور لري
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر راتلونکي وی میاشتې پورې به ډېرې امنیتي موانع له کابل ښار څخه ټولې کړي د کورنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر د سه شنبې په ورځ په ولسي جرګه کې د کابل ولایت د وکیلانو په یوه غونډه کې وویل چې تر ډېره دغه ستونزه هواره شوې او ډېر ژر به ګڼې نورې امنیتي موانع هم د کابل ښار له واټونو څخه راټولې شي
د اوس زمانه کې ما مجلس کردیم در مجموع
دی وی هغه مهال چې موږ مجلس وکړ په کابل ښار کې په ټولیز ډول یو سلولس عمده موانع وپیژندل شوې چې له دې شمیرې څخه دوه ویا پاک کاری شوې او په پاتې 38 موانعو کې څلور 15 عمده ستونزې لري او پاتې نورې به هم تر څلور اونیو پورې لري شي ښاغلی اتمر دا هم وویل چې هیڅ یو چارواکی که هغه دولتي وي او کنا دولتي نشي کولای چې د تګ راتګ پر مهال د کابل ښار واټونه وتړي په دغه غونډه کې د افغانستان دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردګ د افغانستان د ملي امنیت رئیس امرالله صالح او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او کابل ښاروالۍ ځینې چارواکو هم ګډون کړی وو د دفاع وزیر عبدالرحیم وردګ د وکیلانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د بهرنیو ځواکونو یو شمېر قرارګاو په کابل ښار کې دننه موجودیت د دغه ښار امنیتي وضعیت ګډوډ کړی دی وویل د بهرنیو ځواکونو یو شمېر تاسیسات چې د اړیکو له مخې له موږ سره لري او باید هره ورځ همغږي شو دوی نشي وتلی او د وتلو لپاره هم وخت ته اړتیا ده موږ په دې اړه یو کال دوه کاله مخکې هم له دوی سره خبرې کړې وې چې قرار قرار د حساب ځواکونو د قرارګاه لیږ د هوایي ډګر بلې غاړې ته پیل شوی دی خغلی وردک زیاته کړه چې د افغانستان دفاع وزارت په اکثرو ولایتونو کې خپل نوي تاسیسات له ښارونو بهر جوړ کړي دي څو په دې توګه په ښارونو کې دننه یو غیر پوځي فضا رامنځته شي د افغانستان د ملي امنیت رئیس امرالله صالح یو شمېر ستونزو ته په اشاره سره وویل چې د کابل ښار د ځینو سیمو د پوره کوڅې کورونه د ځینو سفارتونو او بهرنیو دفترونو لخوا کرایه شوي دي چې پرانیستي دوی له ستونزو سره مخ کړي دي په افغانستان کې په ځانګړي ډول کابل ښار کې له اوږدې مودې راهیسې په څلور لارو او واټونو کې د امنیتي موانعو له امله د کابل ښاریانو او پولیسي جرګه کې د دوی د استادو شکایتونه پورته کړي دي خو ویل کېږي په دې اړه لکه څنګه چې لازمه وه جدي اقدام نه دی شوی
د کابل ښار له زنو سیمو څخه د موانعو په لری کېدو کې د کورنیو چارو د وزارت پریکړه مو واورېده او همدارس مو واورېدل چې د دفاع وزیر هم ولسی جرګې ته غوښتل شوی و بلورته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت د تروریزم پر ضد د مبارزې پولیسو د یو لړ عملیاتو په نتیجه کې یو اندازه چاودیدونکي مواد کشف او ضبط کړي دي د دې وزارت د جنایي جرمونو پر ضد مبارزې رئیس د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی په دې شپو ورځو کې هڅې زیاتې کړي تر څو د مخالفینو د اعمالو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې مخالفینو ځینو خبري رسنیو ته ویلي چې دوی به د دولت پر ضد د خپلو حملو تکتیکونه بدل کړي. همداراز د فراه ولایت امنیتي مقامات هم وایي چې په دې ولایت کې زیاته اندازه چاودیدونکي مواد کشف شوي. د امنیتي مقاماتو په وینا دغه چاودیدونکي مواد د دې ولایت د دې لپاره راوړل شوي ول چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو بهیر ګډوډ کړي. د روانې خبرونه په دوهمه نیمایي کې زمنګ د ګردیمیز موضوع مهروي چې د انتخاباتو په محل د امنیت موضوع ته ځانګړې شوې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د هیواد ټولو پوهنتونونو ته د تحصیل یو نوی ستراتیژیک پلان ترتیب کړی او په عملي کېدو به یې لاس پورې شي. د دې وزارت مسؤلین وایي چې په نوي پلان کې د هیواد پر دولتي پوهنتونونو سربیره خصوصي پوهنتونونو ته هم د لوړو زده کړو اصول ټاکل د پلان د امریکا ټاکل شوې ده. دا پلان د امریکا د متحده ایالاتو د پرختی نړیوالې ادارې او نړیوال بانک د متخصصینو په مرسته ترتیب شوی او په دوه ورځو کې به د هیواد یو شمېر پوهنتونونو استادانو ته تشریح شي. په دې اړه پام وکړئ له کابل څخه زموږ د خبریال راپور ته.
د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت مسؤلین وایي چې د لوړو زده کړو په نوي پلان کې د تحصیل لوړ معیارونه په پام کې نیول شوي او د افغانستان په پوهنتونونو کې به د تحصیل اعتبار زیات کړي. د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر محمد اعظم دادفر د چهارشنبه په ورځ د نوي پلان د معرفي کولو پر مهال وویل د دې پلان د پلي کېدو په نتیجه کې به د هیواد د پوهنتونونو تحصیلي اسناد په بهرنیو هیوادونو کې د اعتبار وړ شي. د وویل
ما کوشش میکنیم که تعداد د رشته های ما از قبیل انجینری، حقوق، تکنولوژی معلوماتی، اقتصاد امثال ازی از شناسایی بین المللی برخوردار باشه.
موږ هڅه کوو زموږ ځینې رشته لکه انجینری، حقوق، معلوماتي ټکنالوژي، اقتصاد او داسې نورې یونسکو په رسمیت وپیژني او نړیوال اعتبار ومومي.
د لوړو زده کړو د وزارت د معلوماتو لمخې دا پلان د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیایي نړیوال ادارې او د نړیوال بانک د متخصصینو په مرسته په څو میاشتو کې ترتیب شوی دی. د دې وزارت مسلکي مرستیال محمد عثمان بابری وویل چې په پلان کې زیاته هڅه شوې ده چې د هیواد د پوهنتونونو د تحصیل کیفیت له نړیوالو تحصیلي معیارونو سره سم عیار شي. د وویل
وزارت تحصیلات عالی مصمم است گام های جدی را در جهت سازندگی بردارد.
د لوړ زده کړو وزارت پریکړه کړې ده چې په دې لار کې جدي عمل وکړي او د تدریس اصول له اوسنی حالت څخه په یو پرمختللی سیستم بدل کړي.
په دې حق له د چارو کارپوهان او د هیواد د پوهنتونونو محصلین وایي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې تحصیل اوس هم په زوړ سیستم پر مخ ځي. همدارنګه په پوهنتونونو کې د تدریس مجهز وسایل نشته او د تحصیل سند هم په نورو هیوادونو کې پوره اعتبار نه لري. خود لوړ زده کړو د وزارت مسؤلین وایي چې د دې ستراتیژۍ لپاره کېدو سره به دغه ټول ستونزې هوار شي.
په کورنیو موضوعاتو ریپورتونه ورې. نن په کابل کې د ژوند چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې د کابینې د ځینو وزیرانو او نورو چارواکو په ګډون د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د روغتیا وزارت وایي هر کال یوازې په کابل کې د چټل چاپیریال له کبله تر 3 زره زیات کسان مري. زموږ خبریال نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې نړیوال ورځ داسې وخت ولمنځل شو چې د روغتیا وزارت وایي د ناپاک چاپیریال له وجې هر کال یوازې په کابل کې تر 3 زره زیات کسان مري چې زیاتره تر 15 کلنۍ واړه کوچنیان دي. د روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی چې په دې اړه غونډې ته خبرې کولې وویل په افغانستان کې د زیاتو موټرانو، ماشینونو او نورو وسایطو زیاتوالی هوا ککړه کړي او هر ورځ زیات مضره ګازونه تولیدیږي. د روغتیا وزیر زیاته کړه دغه ناپاکه هوا یوازې په کابل کې هر کال 3 زره او 6 کسان وژني.
تنها آلودگی هوای شهر کابل
یوازې د کابل شهر ناپاکه هوا هر کال د 3 زره او 6 کسانو ژوند اخلي چې زیاتره تر 15 کلنۍ کوچنی ماشومان دي. د روغتیا وزیر وویل زیاتره خلک د زړه او په نورو تنفسي ناروغیو اخته دي. د زیاته کړه په افغانستان کې په جبري ډول په ښارونو کې د کورنیو میشتدنه زیاته سوې او له نورو هیوادونو څخه راستنېدونکي کورنۍ هم په ښارونو کې ژوند غوره بولي، ځکه نو په لویو ښارونو کې د خلکو شمیر زیات سوی او د نورو ولایتونو په نسبت د دغو ښارونو هوا ناپاکه سوې ده. غونډې ته د کرنې او مالدارۍ وزیر محمد آصف رحیمي هم خبرې وکړې. ده وویل زیات مځکې چې دولتي دي شاړې پرتې دي او په کار ده دولت دغه مځکې پر خلکو او خصوصي سکتور وویشي چې کرنه ورباندې وسي او په دې توګه د چاپیریال ناپاکي هم کم سي. د افغانستان د ژوند چاپیریال ساتنې ملي ادارې رئیس مصطفی ظاهر وویل په افغانستان کې معمولا خلک له پلاستیکي کڅوړو څخه کار اخلي او کثافات هم په دغو کڅوړو کې اچوي بیا لري غورځوي. ظاهر وویل پلاستیک تر څو لسیزو له منځه نه ځي او تر ډېر مودې په دغو کڅوړو کې کثافات موجود وي. مصطفی ظاهر:
خلطه پلاستیک هر روز با چهار کنج افغانستان،
هر روز پلاستیکی کسونی در افغانستان په هر کنج کې اچول کیږي چې تر 200 کلونو زیات عمر کوي. بعد زنګونه توړي د برښنا په مزو او نور ځایونو کې بندیږي. د اقلیم د بدلون یو وجه د پلاستیکو سوزل هم دی. په دې غونډه کې د افغانستان د ځنګلونو په اړه هم خبرې وسوې چې د کرنې وزارت په حواله افغانستان څو کاله مخکې پر 1.5 میلیونه هکتار مځکه باندې څړځایونه او پر 1.9 میلیونه هکتار مځکه باندې طبیعي ځنګلونه درلودل چې د دې وزارت په وینا د دغو څړځایونو او ځنګلونو زیاته برخه ویجاړه سوې ده. چاپریال سپیره کړي او شینوالی کم سوې دی. ملګري ملتونو سږ کال د چاپریال ساتنې نړیواله ورځ په دې شعار سره لمانځي: د اقلیم د بدلون لپاره ستاسو سیاره ستاسو یووالي ته ضرورت لري.
دا د ازادي رادیو د 2:30 دقیقې د فرهی وڅخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت او د جنوبی آسیا د آزاد رسنیو ټولنې د امنیتي ځواکونو لخوا په خوست کې د یو سیمیز خبريال نوراجان بهیر نیونه غندلې ده. د امیر اختیار وزیر وایي د هوا د ککړتیا لامل یوازې په کابل کې هر کال سبان 3.5 زره کسان مړ کیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی ریچارډ هولبروک نن پاکستان ته ځي، څو په دې هیواد کې د وروستیو جګړو له میلیونونو بې ځایه سوي خلکو سره د مرستو نتیجې وڅېړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما منځني ختیځ ته د سفر په مقصد نن له واشنگتن وخوځید. د اوباما د سفر هدف له اسلامي نړۍ سره د امریکا د اړیکو ښه کول بلل سوي دي. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد نن ناوخته د ایران په دولتي تلویزیون کې د خپل لوی سیال میر حسین موسوی سره بحث کوي.
د ازادي رادیو د قدرمنو دوستانو د رواني خبرونې دوهم نیمه ته رسیدلې او اوس هم په مکلیز موږ د اونې د ګردی میز بحث ته چې د ولسمشري د انتخاباتو په محل د امنیت موضوع ته ځانګړې شوه.
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو، د ځینو راپورونو سره سم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خلک اندېښنه لري چې کېدای شي د انتخاباتو په بهیر کې نامنې د دوی په وړاندې خنډونه رامنځته کړي او نشي کړی د خپل خوښې کاندید ته رای ورکړي. خو د افغانستان امنیتي ځواکونه ډاډ ورکوي چې دوی په نړیوالو ځواکونو سره په ګډه د انتخاباتو لپاره غوره امنیت برابر کړي. خو دا چې څه ډول، په همدې موضوع د بحث لپاره مو د ازادي رادیو د دې ونې د ګردی میز لپاره قدرمن میلمانه دي د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند زمری بشری صاحب، د انتخاباتو په خپلواک کمیشن کې د رسنیو سره د اړیکو مسؤل عبدالرحیم نوختیار او د مشرانو په جرګه کې د کندهار د خلکو استازي محمد عمر شیرزاد صاحب. اول تاسو ټول د تدریس سټډیو ته ستړي مشي او په خیر راغلی.
مننه کوم ده.
زموږ وړي پښتنه له خاغلی بشری صاحب څخه ده. بشری صاحب، که تاسو دا راته روښانه کړئ چې د انتخاباتو د امنیت لپاره مو چمتواله کوم پړاو ته رسیدلی، یعنی څومره ډاډه یاست چې انتخابات به په یوه خوندي فضا کې ترسره شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د کورنیو چارو وزارت او په مجموع کې ټول امنیتي ځواکونو یو مشترک منظم او هماهنګ پلان جوړ کړی دی چې په دې پلان کې هر امنیتي ځواک خپل مسولیت لري او د هر چا مسولیت معلوم دی. دا پلان په څو کمربندونو تقسیم شوی چې په هر کمربند کې لازمه او مشخص امنیتي ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. دا پلان په سلورو امنیتی کمربندو تقسیم دی. په اول امنیتی کمربند کې د افغانستان ملی پولیس او د افغانستان د ملی امنیت کارکونکو به ځای پر ځای سي. په دوم کمربند کې د ملی اردو قوتونه ځای پر ځای کیږي او په دریم کمربند کې ایساف او بین‌المللي ځواکونه. همدارنګه په سلورم کمربند کې د بین‌المللي ځواکونو هوایی قوتونه، کشفی هوایی قوتونه ځای پر ځای کیږي، ترڅو هم نږدې امنیت او هم لرې امنیت تامین سي او خلک وکولای سي په آرام او لازمه فضا کې راسي او خپل رای ورکړي.
نو خیر صاحب، تاسو خود بشر سره خبرې واورتلې او د امنیتي پروګرام واورېده، تاسو هم له کاندیدانو سره نږدې اړیکې لرې او هم مو د نوملیکنې په بهیر کې له عامو افغانانو سره نږدې خبرې کړي دي. د انتخاباتو د امنیت په اړه د کاندیدانو او د عامو افغانانو اندېښنه څه ډول ده؟
د لوی څښتن تعالی پر سپېڅلي نامه، تاسو ته بهتره معلومه ده چې د انتخاباتو په اړه یو سلسله امنیتي اندېښنې موجودې دي، هم د خلکو سره موجودې دي او هم د کمیسیون سره موجودې دي. ولې تر هغه ځایه چې موږ د هیواد د امنیتي ارګانونو سره نږدې همغږي لرو او په دې رابطه متعدد جلسات دوی سره موږ دایر کړي دي، امنیتي ارګانونه په دې رابطه خپل فوق العاده تدابیر نیولي دي او کمیسیون ته په دې اړه پوره ډاډ ورکړی دی چې دوی به د رایدهی په ورځ باندې او همدارنګه د کاندیدانو د نهایي لیست کې چې څوک راشي د هغوی دپاره به ډاډمن امنیت تعبینوي. په دې رابطه یو سلسله مقدماتي کارونه هم شوي دي، لکه څنګه بشری صاحب چې ورته اشاره وکړله. او تاسو پوهیږئ چې په همدې موخه باندې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې ده چې اضافي سرتیري به افغانستان ته واستوي تر څو وکړي چې هغه نارامې سیمې یا هغه لس نارام ولسوالۍ چې تر اوسه په کمیسیون پدې نه دی توانېدلی چې هلته ثبتنام یا نوملیکنه وکړي، هلته هم د کمیسیون لپاره د دې لاره هواره شي تر څو د کمیسیون کارمندان هلته لاړ شي، د نوملیکنې پروسه او په آینده کې د انتخاباتو پروسه هلته پلي کړي.
مننه شیرزاد صاحب، تاسو خو د افغانستان د هغې سیمې د خلکو وکیل یاست چې ورته نارامه سیمه ویل کېږي، یعنی تاسو د افغانستان په جنوب کې د انتخاباتو په وړاندې کومې ستونزې وینئ؟ هغه چې له خلکو نه مو اورېدلې.
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه. زه فکر کوم چې کومه وضعیت چې اوس په جنوبي ولایتونو کې روانه ده، په خاص ډول په کندهار کې، دغه وضعیت په تیرو اوو کلونو کې د خرابوالي دغه موږ نه لیدلې، لکه اوس چې خراب شوې ده، خصوصا په کندهار. په کندهار کې امنیتي وضعیت ډیره خرابه ده، لکه مخکې هم چې د خبرې کېدلې چې د انتخاباتو مستقل کمیسیون هلته د سبتنام لپاره سایټونه خلاص کړي و، ګروپونه لیږلي و، هغه هم کامیاب نه و په خپل کار کې. په ډیرو ولسوالیو کې د کندهار ولایت په ډیرو ولسوالیو کې هلته سبتنام اصلا نه دی شوی. او د انتخاباتو د مستقل درې اساسي وظایف زما په نظر هغه دا و چې یو دی باید هلته په سبتنام کې دا هغه ورسته عامه پوهاوی ده چې دوی باید خلکو ته عامه آگاهي ورکړي، او دریم پروسه ده چې خلک رای واچي، خپل رای استعمال کړي. تر کومه ځایه چې زه د کندهار وضعیت ته ګورم، د ورونو خبرې مې واورېدلې، د بشری صاحب خبرې مې واورېدې، اصلا اوس هلته حکومت په یو محاصره کې دی. نه دا چې دوی وایي چې موږ کمربندونه ګرځو، که نوي اقدامات وسي، یعنی د انتخاباتو د پاره نوي اقدامات تر لاس لاندې ونیول سي، امکان ولري یو څه به وسي. اما که دا وضعیت په دغه شکل روانه ولا که دا اوس چې د فعلاً په کندهار کې یا په هلمند کې یا په زابل کې، زه په صراحت باندې ویلای سم چې 40% خلک هم چې هغه واجد د شرایطو چې دی باید رای واچي، 40% خلک هم په دغه شرایطو کې رای نه شي اچولی. که رای اچوي یوازې به د کندهار د مرکز خلک چې هغه هم د طالبانو د تهدید څخه خوندي وي، هغه به رای واچوي. او یوازې په ولسوالۍ کې چې مثلا د ولسوالۍ په مرکز کې 50 کور یا 100 کور، هغه خلک به رای واچي. نور د اطرافو خلک په هیڅ صورت باندې نسی کولای چې رای واچي، ځکه چې تر اوس کومه وضعیت چې اوس هلته په کندهار کې چې زه معلومات لرم، هلته په ټولو ولسوالیو کې بیر د ولسوالۍ مرکز څخه په ټولو ولسوالیو کې طالبان خپاره سوي دي، ځای پر ځای سوي دي، او تاکونه دي، بردوباش لري، تاګوراتک دي. هیڅ څوک دا جرأت نسی کولای چې درای صندوق ته ولاړ سي او رای استعمال.
بله، او بخي نوخيار صاحب، څنګه شیرزاد صاحب وویل چې د کندهار یا په نور ولایتونو کې په ځینو ولسوالیو کې حتی بیخي نوملیکنه نه ده سوی، حالانکه په اساسي قانون کې دا ماده راغلی ده چې د انتخاباتو په اړه چې انتخابات باید آزاد توګه ترسره سي، باید سري وي، مستقیم وي، عمومي وي. که چېرته زیاتې داسې ولسوالۍ چې هغلته له سره نوملیکنه نه وي سوی، نو تاسو څه فکر کوئ د انتخاباتو مشروعیت به تر پوښتنې لاندې رانیسي؟
هغه ولسوالۍ چې نوملیکنه پکې نه ده شوې، تقریبا د افغانستان د 304 شپېته ولسوالۍ د جملې نه یوازې 10 ولسوالۍ دي په ټول افغانستان کې، چې دوی په غزنی کې، یوې په وردګو کې، د 15 په هلمند کې، او دوه په کندهار کې دي. په دغه ولسوالیو کې موږ نه یو توانېدلی چې خپل کارمندان هلته واسطه او نوملیکنه وکړو، او د هغې لپاره د همغه ورځې نه تر ننه پورې د امنیتي ارګانونو سره موږ په کلک او نږدې تماس کې یو، او دوی هم خپل امنیتی پلانونه د غیده پر جوړ کړی دي او هیوادوال به په نګدی راتلونکو کې د دې شاهد وي چې امنیتی ارګانونه موږ ته د دې زمينه برابر کړي تر څو لړ شول تم نوملیکنه وکړو. باقی د افغانستان نور ولسوالۍ چې په ټولو کې موږ نوملیکنه کړې ده، خو یو مسله باید زرو خانه کومه غدا ده چې دا نوملیکنه د ټولو افغانانو لپاره نه و، دا محدوده و دا پروسه، په دې معنی چې هغه څوک چې هغه 2,000,000 واجد شرایط کسان چې مخکې کارتونه درلوده دا غي کارتونه هم د اعتبار دي. موږ صرف په هر ولسوالۍ کې د نوملیکنې یو مرکز درلوده په ټول افغانستان کې، په هر ولسوالۍ کې هغه د نوملیکنې مرکز چې که خلکو بشیر ته تقاضا وکړه چې لری پروتو سیمو ته زمونږ د مرکز ټیمونه دوی سره سیار لړ شي او قومي مشرانو به دې تضمین وکړي چې د امنیت په رابطه باندې دوی زمونږ کوي، نو موږ سره ټیمونه استولې دي. زه یو لنډ مثال د کونړ د ولایت ورکوم. د کونړ ولایت هم د افغانستان د نارام ولایتونو د جملې نه دی، ولې ته زه خپله د نوملیکنې په جریان کې لاړم پر ډیر لرو پرتو سیمو ته، حتی د ولسوالۍ د مرکز نه 50 کیلومتره لرو ساحو سیمو ته زمونږ سیار ټیمونه لاړل او هلته ثبتنام وکړو. د ثبتنام د جریان نه موږ له الحمد راضي یو او تقریبا 500,000 خلک په قندهار کې ثبتنام شوي دي.
بلې مننه بشیر صاحب، تاسو که په دې اړه لږ معلومات ورکړي څنګه چې دا خبره تاسو ته راځي. سو په دغه ولسوالیو کې چې دغه لس یا یولس دي چې هغلته د چارواکو په وینا چې اصلا دولت بیخي حضور نه لري، کدال ثبتنام نه وي سوی د انتخابات مشروعیت تر پوښتنه لاندې راځي، ځکه انتخابات عمومي انتخابات نه ګڼل کیږي، امنیتي ارګانونو دغه ولسوالیو د نیولو لړۍ کومه ده تر سره ولیده؟
بلې، وو هغه لس ولسوالۍ چې په هیواد کې زموږ امنیتي پولیس پکې حضور نه لري، اولته د قانون تنفیذ نه کیږي، یادونه یې وسوه. او زه باید وایم چې پر پلانونو باندې کار روان دی تر څو هغه ولسوالۍ بیرته ونیول سي او د حکومت حاکمیت پکې بیرته پلی سي. ولې تر اوسه پورې دقیقا په جزئیاتو کې نه سم تلای، په دې دلیل چې دا پلانونه په ابتدا کې دي، په سر کې دي، باید یو اندازه نور کار هم پرې وسي او وروسته له هغې په خبرې وکړو. دا چې څومره به دا پلان، البته د انتخاباتو د امنیت پلان کامیاب وي، موږ ورته خوشبینه یو، امنیتي ځواکونه ورته خوشبینه دي، او هغه تجربه چې د ثبت او رجستریشن په پروسې کې وسوه، په هغې پروسه کې البته دا پلان سه جوړ سوی و په ټول هیواد کې تطبیق سه، پرته له یو څو محدودو حادثو بله هېڅ داسې یوه حادثه منځته رانغله چې د ثبت او رجستریشن پروسه مختله کړي او دا کار خلال سي. نو زه باید وایم چې هیله مند یو چې دا اوسنی پلان مو هم موافقه وسي او وکولی سو په کامیابۍ او موثریت سره تطبیق.
بلو بشیر صاحب، تاسو یو امنیتی پلان تشریح کړئ چې د هر مرکز نه به دغه درې یا څلور کمربنده تاویږي، او په عین حال کې د دغه ولسوالیو بیرته نیونه د تاسو د پروګرام جز ده. لکن ځینې خلک داسې وایي که چیرته دغه امنیت بیخي د انتخاباتو د رای دهۍ په مرکزونو کې، د رای ورکولو په مرکزونو کې بیخي بیخي سل په سلو کې خوندي او ټینګ هم وي، لکن وایي موږ ته دا ویره ده چې که موږ ولاړ سو هلته رایه وچو چې بیرته راوځو، نو شاید مخالفین موږ سره برخورد وکړي، حتی ځینې خلک وایي چې ممکن غوږونه مو پرې کړي. نو لکه تاسو خپله د امنیتي چارو راس کې دلته په وزارت کې کار کوي، یعنی تاسو ته دا شونې ښکاري شي دا به امکان ولري رښتیا هم؟ ځکه تاسو خپل یا د کابل اغلر لس ولسوالۍ کې پرېدو د کابل په 8 کیلومتره کې تاسو خپل به باډي ګارډ یا به ساتونکي کولای شي چې ولاړ شي وګرځي، یا د یو دي افغان په صفت راي ورکي وکڅنګ
وګوري. دا پلان سي جوړ سوی دی تنها منحصر په مرکز نه دی، یعنی چیرته چې راي ورکول کیږي یا راي چول کیږي منحصر په مغزي نه دی. دلته سلور کمربند دی، هر کمربند هداقل په 1 کیلومتر یا 2 کیلومترو کې قرار لري. نو د دغو کمربندونو د ځای پر ځای کېدو په نتیجه کې تقریبا 100 کیلومتره ساحه د امنیت لاندې راځي، 100 کیلومتره ساحه د امنیتي چتر لاندې راځي. په مرکز په نږدې سیمو کې به پولیس پراته وي، په لرو پرتو سیمو کې به اردوی، حتی له هغه نه لرې پرتې سیمې چې دریم کمربند شمیرل کیږي هلته به بین المللي ځواکونه پراته وي، او حتی څلورم کمربند به هوایي قوتونه وي چې که په بدو حالاتو کې او په شدیدو حالاتو کې امنیتي ځواکونه چې په مځکه د دوی ونیسي کولی مقاومت وکړي او ایي ځواکونه به د دوی مرستې ته راځي. نو دا پلان په یو مسلکي توګه جوړ سوی دی، پر د پلان باندې چا سې کار کړی دی، له هر وزارت نه متخصصینو کار کړی او خوشبینی هم داده چې دا پلان موافقه کیږي. شاید په بعضې سویلي ولایاتو کې امنیتي مشکلات موجود وسي، د نه هیڅوک سترګې نسي پټوی، مشکلات سته، حملې سته. هر ورځ په اوسط توګه 3 تر 5 تنو پولیسان شهیدانیږي او دا پولیسان په خپل کورو کې نه شهیدانیږي. دا پولیسان عملا په جنگ کې، عملا په وظیفه کې او د خلکو د خدمت په لاره کې شهیدانیږي. یعنی پولیس خپل هم مسؤول نه دي، ولی دوی عزم لري چې دا پروسه امن کې، امنیت ورته تامین کې او خپل لازمه ګامونه پورته کې. دا چې په عمل کې څومره دا کار موافقه ده یا نه ده، دا به په عمل کې انشاءالله معلوم شي.
بله مننه شهزاد صاحب. تاسو خود خپل موکلینو لخوا ډېر په دقت د سیمې لوازې خبرې کوي او حتی خپل هم خای په وار ورتللی یاستئ، د مخالفینو د زور او قوت په اړه خای ډېر زیات معلومات ولري. آیا دولت به پرېختیا هم وتوانېږي چې دغه ولسوالۍ بېرته له مخالفینو څخه ونیسي یا د انتخاباتو خپلواک کمیسیونو په دې وتوانېږي چې په دغه ولسوالیو کې چې نن سبا حکومت هلته وجود نه لري او هلته د نوملیکنې پروسه پر مخ ولاړه سي او که څنګه؟
زه یوې مخکې خبرې ته اشاره کوم چې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون ویان ورور وویل چې دا زموږ د کارتو پروسه په ډېره ښه ډول سرته ورسېده. زه په مشرانو جرګه کې د ولایتي شورا په کمیسیون کې وم چې هلته موږ ته دا شکایتونه راورسېدل چې په خپله په کارتو کې د کارتو په ویشلو کې شفافیت نه و موجود. حتی د ولایتي شورا د وکیلانو د طرفه موږ ته دا شکایت راورسېدی چې په کندهار کې چې کم کارتونه توزیع شوي دي هغه په شفاف ډول نه دي توزیع شوي. داسې پېښه شوې ده چې یوه پر زر کارت اخیستې دي، 1500 کارت اخیستې دي او 2000 او 3000 کارت اخیستې دي. اول دغه تشویش موږ موجود او دا تشویش موږ د انتخاباتو مستقل کمیسیون ته رسولې دي. بل مسله دا ده چې ورونو دې خبرې ته اشاره وکړلې چې موږ کمربندونه لرو، اول کمربند او دوهم کمربند او دریم کمربند او یاد ولسوالۍ د نیولو موضوع ده. زه وایم که د ولسوالۍ په مرکز کې څوک 15 ټانک ودرې، اول ته په مرکز کې 100 نفر او 50 نفر پولیس واچي، دا د دې معنی نه لري چې دا ولسوالۍ موږ ونیول، او دا د دې معنی نه لري چې دا ولسوالۍ دولت ونیول. د ولسوالۍ نیول دا معنی لري چې د ولسوالۍ ټول خلک ته په خپل امنیت کې راولي، په خپل حلقه کې راولي، تا ته مراجعه وکړي، ستا سره ارتباط ولري، تا ته عریضه پیش کړي، ستا سره تاګوراتک پیدا کړي. د ولسوالۍ نیول دا معنی لري، او دا د ولسوالۍ نیول دا معنی نه لري چې په یو ځای کې 15 کس عسکر اچي یا یو نظامی قوت هلته اچي او دا وایي چې دا ولسوالۍ ما ونیول. یو موضوع. بل موضوع دا ده چې دوی وایي چې موږ د انتخاباتو دپاره امنیت تامین کړی دی، خلک به په ډېر ډاډه زړه باندې راځي رایه باچی. سوال په دې ځای کې دی چې ته خو د یوې ورځې دپاره د امنیت تامینولی سې، ته خو د هغه ځای نه وروسته قوتونه راټولوي، ته خو د خپل کمربندونه چې تا اچولي دي، اول کمربند دوم کمر، دا خو د منځه وړې، بیا به دا خلک څه کوي چې دا رایه استعمال کړې ده او د طالبانو تر تهدید لاندې دي. زه وایم چې موږ باید یو څه حقایقو ته متوجه شو. زه چې کم معلومات لرم د خپل ولسوالۍ څخه، هلته اوس مستقیما د طالبانو محاکم دي، هلته طالبان پیسلې کوي، خلک طالبانو ته مراجعه کوي، په طالبانو باندې خپلې پیسلې خلاصي، ولسوالۍ ته مراجعه نه کوي. دومره پیسلې لکه په طالبانو چې خلاصي، په ولسوالۍ باندې 10% هم دغه نه خلاصي، ولسوال ته خلک مراجعه نه کوي. ستونزه دا موجوده ده چې حکومت باید دې شي ته توجه وکړي چې موږ وکولای شو چې یو ولایت چې نه امن ده، یو ولسوالۍ چې نه امن ده، دا ټول خلک ټول عام ولستر پوشش لاندې راولي د امنیت. ستونز اصلي دغه ده. دا زه خپل دا نه منم که فرزن وزارت کې داخله وای چې په ماغه سات چې د ورځي رايته څنګه خترای چې زه د امنیت تامینولای سم. زه خپل وایم چې کته د امنیت تامینې د همیشه د فارې تامین ک چې د ورستو چرای وای چې راز خپل کور ته خپل کور کې آرام خوب کې آرام ووسیش.
بله بشری صاحب، تاسو شهزاد صاحب د خبرو په اړه څه ویل غواړئ؟ ځکه که رښتیا هم دا کمربندونه سبا ورانی کې د خلکو امنیت به څوک ساتي؟
بله شکه دا کمربندونه دایمي نه دي، دا موقتی او دا اوله درجه وزارت چې نیول کیږي دا به یوازې د انتخاباتو په لړۍ کې پرې دلی چې ټول قوتونه استعمالیږي. اساسا قوت باید هم تفریح ولري، هم تعلیم و تربیه ولري، هم استراحت ولري او هم په وظایفو کې دخیل ووسي. دا څو مرحلې دي چې قوت باید پکې شامل ووسي. ولې د انتخاباتو په وخت کې به دا ټول قوتونه په اوله درجه وزارتو کې او دا کار به کې. دا وضعیت چې او تشریس دغه ایدیال یا غا نهایی درجه امنیت دی چې دغه سي امنیت تر رسیدل په اوسنۍ شرایطو کې واقعا ګران کار دی. نه دومره امنیتی ځواکونه وجود لري، افغان امنیتی ځواکونه نه هم د کیفیت او تجهیزاتو لحاظ هغومره پیاوړي دي چې دغه ایدیال سطح امنیت تامین کړي. ولی که پولیس وشمیرو ټول امنیتی ځواکونه باندې بس ونه کړو، د افغانستان پولیس خپل ټول منابع استعمالی تر څو د افغانستان خلکو ته امنیت تامین کړي. دا چې تر کومه حده تامین سوی ولی مشکلات تر اوسه موجود دي، دا د شرایطو مشکل دی، مشلمن دي چې د مستمره کار په نتیجه کې دا مشکلات هم په آینده کې حل سي. شاید دفتن مشکلې او موږ هم نه تاییدو چې دفتن حل سوی دي یا هم دفتن حلیږي.
یوه خبره چې تاسو پوښه کړې ده هغه ده چې که د انتخاباتو له پیل څخه بیا د نتیجو تر اعلانه پورې کوم کاندید ووژل سي یا مړ سي، نو انتخابات به له سره پیلېږي. د اوس که تاسو متوجه شئ، ځینې کاندیدان دومره بې پروا ګرځي چې که په ټوکه یې ووایو لکه مرګ ته چې زړه سوی، نو فکر نه کوئ چې د اساسي قانون دغه ماده ښایي ستونزې زیاتې راوزېږي؟
خوشبختانه چې د اساسي قانون په دې ماده کې یو حل لاره شته دی. هلته ویل شوی چې انتخابات د قانون له حکمونو سره سم ترسره کیږي، یعنی هغه قانون یا طرحه چې د دغه استثنایي حالت لپاره جوړیږي هغه به د انتخاباتو مستقل کمیسیون په هغې باندې کار کوي. او دا یو ډیر استثنایي حالت دی، موږ امیدوار یو چې داسې یو حالت ته لاړ نه شو. د کورنیو چارو وزارت د هر کاندید لپاره د 20 پولیسو وعده کړې ده هغوی د امنیت د ساتنې لپاره. همدارنګه کاندیدان هم د دې خبرې په اهمیت باندې پوهیږي چې څنګه د خپل ځان امنیت وساتي. ولی په ډیرو استثنایي حالاتو کې که چېرته دغسې معضله پیښه شي، نو بیا هم اساسي قانون یو د حل لاره دې دپاره پرېښې ده. ولته ویل شوي چې د قانون له حکمونو سره بیا ټاکنې ترسره کیږي.
د بیا ټاکنې خو بیا وبخیر خبره قطع کیږي، بیا ټاکنې بیا د تاسو د انتخاباتو د کمیسیون وخت نه ضایع کیږي، د افغانانو وخت نه ضایع کیږي، په دې باندې لګښت دوباره بیا نه راځي، امکان لري بیرته بیا ټاکنې دومره زر که څنګه؟
د عملي د نگاهنه به دا یو ستونزمنه مسئله وي. ما مخکې مرز وکړو چې دا یو قانوني خلا ده چې موږ یې ورسره مخ شوي یو. حتی په قانون کې یو ستونزه ده، په دغه یو شپېتمه ماده کې 45 ستونزې نورې هم موجود دي. دلته باید اعلی الاقل ویل شوي وي چې هغه کاندیدان مطرح دوه هغه کاندیدان چې زیاتې رایې وړي وي او د هغې څخه وروسته یا د نتایجو څخه وروسته یو د دوی څخه مړ شي، نو باید انتخابات بیا ترسره شي. چون قانون دلته ډیر صراحت نه لري، په دې برخه کې موږ کولی شو د سترې محکمې فیصله واخلو یا بل یو قانوني مرجع ته مراجعه وکړو تر څو دا ستونزه حل کړي.
خو بخیر د دغه مادې د بدلون لپاره د تاسو انتخاباتو مستقل کمیسیون هڅه کړې که څنګه؟
په اساسي قانون کې د انتخاباتو په قانون کې باید ډیر په تعصب سره ووایو چې یو لړ ستونزې موجودې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نن څخه یو کال د مخه د ټاکنو د قانون تعدیل شوې طرحه ولسی جرګې ته استولی وه. په هغه تعدیل شوې طرحه کې هغه ستونزې چې په اساسي قانون کې موجودې دي هغو ته هم اشاره شوې، او د هغې د حل دپاره په دغه تعدیل شوې طرحه کې حل لارې موندل شوې. خو متاسفانه چې هغه تعدیل شوې طرحه تر اوسه د ولسي جرګې څخه نه ده پاس شوې. تاسو پوهیږئ چې اساسي قوانین اکثریت په مجمل ډول باندې موضوعات راخلي، تفصیل نه ذکر کوي. تفصیل په فرعي قوانینو کې موجودیږي. همدارنګه دا د حقوق یو بین المللي رول دی یا دود دی که چرته اساسي قوانین د تطبیق په ساحه کې کوم ستونزې لري باید هغه په فرعي قوانینو سره رفع شي.
یعنی پاش پر فکر کوي که دا ماده بدله سي دا به د ملت په ګټه.
بالکل بالکل، که په دې برخه کې تجدیدي نظر وشي دا د ملت په ګټه ده. همدارنګه یو بل حل لار هم زه پیشبیني کوم، که چرته په اساسي قانون کې حل لار نه وي، په فرعي قانون کې حل لار نه وي، بیا د ټاکنو قانون د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دا صلاحیت ورکړی چې د داسې مسایلو لپاره طرزالعملونه جوړ کړي او په طرزالعملونو کې هغې دپاره حل لارې پیدا کړي. نو کمیسیون کولی شي چې په احتیاطي تدابیرو باندې دا ستونزه هم حل کړي.
مننه بشیر صاحب محترم. څنګه چې د مخیار صاحب اشاره وکوله، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ژمنه کړې چې هر کاندید ته، د جمهور ریاست هر کاندید ته به دوی شل پولیس ورکوي د دوی د امنیت لپاره. آیا د ولایتي شوراګانو کاندیدانو ته هم دغسې سهولت سوه که څنګه؟
زه باید ووایم چې و نه تنها وعده سوې ده، بلکې په عمل کې هم ګامونه پورته سوي دي، او دا وعده به تطبیقیږي او حقیقت ته به تبدیلیږي. همدا اوس تصمیم دا دی او پلان دا دی چې هر محترم کاندید ته به 40 کسه پولیسان ورکول کیږي، او دا پولیسان به لازمه تعلیم و تربیه ولری، یعنی بر علاوه دی اساسی تعلیم و تربیه دوی باید خاص محافظتی تعلیم و تربیه لاسته راوړي، چې هغه لنډ مهاله تعلیم و تربیه د څنګه دوی کولای سي خپل کاندید نه محافظت وکړي، البته لم د مربوطه کاندید نه محافظت وکړي او د هم د کمپاین په جریان کې د تکمه صدمه وانه وړي. په دې اکله کار سوی دی، یوازې د وروستي لسته ماتلې یو چې هغه رسمن اعلان سي او وکتل سي چې کم کاندید په لست کې پاتې دی او څوک نه دی پاتې، وروسته لغې به رسمن دا کار د عمل جامه اغوندي.
بلې شیرزاد صاحب، کدامې زرا ته نور روان غاړي د وروستۍ پوښتنې په توګه، که چیرته انتخابات ترسره نه سي او دا چې انتخابات نیمګړي ترسره سي، که چیرته انتخابات نیمګړي ترسره سي، فکر نه کوي چې دا به ډېرې زیاتې ستونزې د ملت ته راوځيږي؟ مثلا کله چې تاجکستان ازادي اخیستله، په تاجکستان کې انتخابات وسل خو هغه نیمګړي و، هغلته کورني جنګونه شروع سول، تر څنګ ازبکستان کې انتخابات و نه سول، هغلته جنګونه پیل نه سول، یا په 1901 کال کې کله چې په پاکستان کې انتخابات وسل، هغه انتخابات بشپړ انتخابات نه و، بلاخره تاسو ولیدل چې شرقي او جنوبي پاکستان سره جلا سي، یعنی بنگلاديش او پاکستان دو جلا ملکونه سول. دغه راس په الجزائر کې په 1990 کې غلط نه سم د نویو مې لسیزې په سر کې دغه سي نیمګړی انتخابات و، فکر نه کوي چې نیمګړی انتخابات وسی دا به د ملک نور هم دورانی خواته ورنږدې کې نظر ودی ته کیس انتخابات ونسی؟
زه فکر کوم چې یو د انتخابات سره د افغانستان د خلکو عمومي نظر دی، د انتخاباتو سره د افغانستان د خلکو عمومي نظر موافق دي. د افغانستان ټول خلک انتخابات غواړي، په مجموع کې آزاد او عادلانه او شفاف انتخابات غواړي، دا د ټول خلکو غوښتنه د افغانستان د خلکو. دا چې بعضی خلک د امنیتي دلایلو په خاطر باندې لاسرسی نشي پیدا کولای چې دوی خپل رای استعمال کړي، دا یو ستونزه ده، واقعیت دا چې دا ستونزه موجوده ده. اما زه هم کله انتخابات د افغانستان ټول خلک برخه پکې کوي نخلي، زه د څه فکر نه کوم چې د انتخابات بنیمګړي، ځکه چې عمومي ذهنیت خو د افغانستان د خلکو دې ته آماده دي چې خلک انتخابات غواړي. دا چې د امنیتي دلایلو په خاطر باندې انتخابات ته صندوقونو ته نسي لای راي نسي استعمال ولې، دا جلاس والی، او کله انتخابات تر سره سي او د افغانستان ټول خلک برخه پکې کوي، خو بیا هم د افغانستان زما په نظر د افغانستان خلکو ته زه د منلو وړ بولم. یو امنیتي ستونزه چې موجوده ده، یو تهدید چې موجود دی چې خلک نسي لای چې راي استعمال کړي، د دې د فار نورې لارې چارې چې دولت پر هغه باندې فکر وکړي، چې هغه مخکې هم څو واره دا پیشنهادونه سوي دي چې یو عمومي موضوع ده چې د مخالفینو سره مذاکرات وسی، د مخالفینو سره مذاکرات وسی، صلح وسی، چې بالاخره د افغانستان ټول خلک وکولای شي په انتخاباتو کې برخه واخلي.
تشکر نوخیار صاحب، تاسو هم که درستی جمله پم دی اړه سرګندې کړئ.
زبا په دې رابطه دومره وایم چې د انتخاباتو شفافیت یو مطلقه مسأله نه ده، په دې معنا چې شفافیت خپل ګراف لري، د 10% نه نیولې تر 100% پورې. په هیڅ دنیا کې به دا ممکن نه وي چې 100% شفاف او عادلانه انتخابات برگزار شي، بیا پر هغه هیوادونو کې چې هغه د جنگ څخه وروسته وي. افغانستان خو لا په جنگ کې ښکېل هیواد دی، زموږ انتخابات به یو لړ ستونزې ولري. ولی یو مشهور متل دی د انګلیسانو چې زه به درته ترجمه کوم، وایي د هیڅ نه یو څخه دی، دا چې موږ هیڅ انتخابات ونه لرو دا غینه داخه ده، که د امنیتی ستونزو سره هم وي، که یو څه ستونزې پکې هم ولرو، موږ باید انتخابات دایر کو. ولې د انتخابات د شفافیت لپاره فوق العاده تدابیر نیول شوي، څومره چې د کمیسیون په وس کې دي او د کمیسیون امکانات ایجابوي، همدارنګه د دولت همکاري او تر دې هر څه مهم د خلکو همکاري ده. لکه څنګه چې سناتور صاحب محترم ویل، عامه ذهنیت انتخاباتو ته آماده دي، او په کومې پروسې سره چې خلک همکاري وکړي هغه پروسه کاملا کامیابیږي. لکه تاسو چې ویل د ثبتنام پروسې سره چون د خلکو همکاري و، موږ دا نه وایو چې دا موږ د امنیتي ارګانونو په مټ کامیاب کړ، نه، د ثبتنام پروسه چې وزاد خلکو په همکارۍ کامیاب شوی، او زمونږ لومړی او لوی هیله ممدار چې خلک به د انتخابات د پروسې سره هم همکاري وکړي او دا پروسه به هم کامیاب شي.
مننه بشیر صاحب، تاسو هغه ورسته دوه جملې څومره ډاډه استي چې واقعا ستونزې به کمې وي په انتخاباتو کې، او بالاخره موږ به وتوانیږو، یا افغانان به وتوانیږي چې ځان ته د انتخاباتو له لارې یو جمهور رئیس وټاکي؟
امنیتي ځواکونه قاعدتا هر نظر چې ورکي د عمل پر حقایقو ولاړ نظر دی، یعنی موږ تیرو تجربو ته ګورو، او د تیرو تجربو د خلاو او د منفی موارد د ډکول او د رفع په خاطر ګامونه پورته کوو. د تیر پلان مو چې د سب رجستریشن لپاره نیولې و موافقه و. دا پلان لا پیوړی دی، گسترده باد په نظر کې نیول سوی دی او کوشش کیږي ترڅو موافقت هم پورته ای. نو هیله مند یو چې بل مقابل د افغانستان خلک هم خپل امنیتی ځواکونه چې د دوی له بچیانو نه جوړ سوي دي حمایت وکړي او مشترکاً دا پلان موافقه.
ډیر زیاته مننه د تاسو ګران اوردونکو د دې ونې ګټایم چې په همدې ځای پاتې رسیږي. په دې ګرځې مس کر سره ملمانه و د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویانز مری بشری د انتخاباتو په خپلواک کمیشن کې د رسنیو سره د اړیکو مسؤل عبدالرحیم نوختیار او د مشرانو په جرګه کې د کندهار د خلکو استازی محمد عمر شیرزاد. تاسو ټول مننه.
ازادي رادیو د حمل یادوري د میاشتې لنهمڅخه چې د مارچ 9 نیټه کېږي برسیره پر اف ام 100.15 او متوسط موج 2.89 په دغه لاندو څپو کې اوریدل شي: 1550 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
کړئ.